آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، از شافیا سرداریم. دادی د امریکا غږ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی استانبول ته تللی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو مدافع وکیل وایي که پر هغه باندې جرم ثابت هم شي د قانوني صلاحیت نه په استفاده کولی شي چې څوک یې ونه نیسي. او د جنوبي کوریا جمهور رئیس واشنگتن ته سفر کوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې اوریدلی سي چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه جوړوي.
دا یو بهیر دی، پیل شوی دی، انشاءالله د افغانستان خلکو ته ګټور دی.
د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیوله.
11 نفر دشمن کشته شدند، یک تعداد تجهیزات زیاد شدند و دست ما رسیدند.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې د بیت المقدس د مسلې په اړه د بحث لپاره رابلل شوې ده د ګډون کولو په منظور نن د جمعې په ورځ ترکیې ته ولاړ. دا غونډه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په بلنه او کوربتوب جوړیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو قواو له سختې جګړې وروسته له طالبانو نه د بغلان د ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ بیرته ونیوله. د دفاع د وزارت په یوه اعلامیه کې ادعا شوې چې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د 12 تنو وژل شوو جنګیالیو مړي سره صلیب ته سپارل شوي. د پوځ د ځانګړو قواو قومندان تورن عبدالله امریکا غږ ته په دې اړه وویل
که در نتیجه 11 نفر دشمن کشته شدند، یک تعداد تجهیزات زیاد شدند و دست ما رسیدند که از جمله سلاح کلاشنکوف است، آر پی جی است.
د جګړې په نتیجه کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او د دوی وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې د 22 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده.
15 حکومتي عسکر هم وژل شوي دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د نظامي شورا د پریکړې له مخې د ښار د امنیت د ساتلو د امنیتي کمربند د پوستو مسؤلیت په موقتي توګه د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو ته سپارل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د نوموړي په قول د شفافو او باور وړ انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی هڅې ستایلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې ده ویل شوي چې ښاغلي پامپیو دغه موضوع د پنجشنبې په ورځ ناوخته د جمهور رئیس اشرف غنی سره په تلیفوني تماس کې مطرح کړه او دواړو افغانستان کې د ټروریزم په ضد د مبارزې او د سولې لپاره د هلو ځلو په باب هم خبرې وکړې. په عین وخت کې د افغانستان د حکومت د سولې عالي شورا وایي چې په هیواد کې د جنگ د بندولو او د سولې د راوستو په خاطر د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د یوې بلې غونډې د جوړولو لپاره کار پیل شوی، خو تر اوسه پورې د دغه غونډې ځای او نیټه لا نه ده ټاکل شوی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو مدافع وکیل ویلی دی چې امریکایي څارنوالان اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي که د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو په اړه چې کوم تحقیقات له تیرو کال نه روان دي پر ښاغلي ټرمپ باندې رسمان د جرم تور ولګی نو په محکمه کې نیول کېدی نه شي. په واشنگتن کې د مایکل براون د رپورټ خلاصه لاشق الله رحیم زوینه واورئ.
د اف بی آی مخصوص مفتش یا سپیشل کانسل رابرټ مولر له تیر یو کال نه تحقیقات کوي او غواړي وګوري چې ټرمپ خو له خپل قدرت نه په استفادې د عدالت او انصاف د مخنیولو هڅه نه وی کړي. جمهوریت د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې هیڅ قسم جرم نه ده کړی او نه یې د عدالت او انصاف د مخنیوي هڅه کړې ده. خو د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د مشر چک شومر په شمول د کانګرس ځینو لوړپوړو غړو د ټرمپ او د هغه د نږدې ملګرو د هغو هلو ځلو غندنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او په احتمالي توګه د ټرمپ سره د پټو اړیکو په باب د روانو تحقیقاتو د بې اعتباره کولو په خاطر پیل کړي دي. د ټرمپ مدافع وکیل وویل که فرضاً جمهور رئیس مجبور شي چې د یو فدرالي منصفه هیئت په مخ کې کینی، هغه به د خپل قانوني اختیار او صلاحیت نه په استفادې د مخصوص مفتش او منصفه هیئت پوښتنه ته له ځواب ورکولو نه انکار وکړي. مولر خبرداری ورکړی دی که ټرمپ خپله رضا او خوښه د تحقیقاتي ټیم پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو نه انکار وکړي، د محکمې د لارې به مجبور کړل شي چې غاړه کیږدي. د مولر په مشرۍ د ای بی آی تحقیقات دوام لري او داسې نه ښکاري چې دومره زر به پای ته ورسیږي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ناټو د عمومي منشي انس سټولټنبرګ سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کړی. دواړو دا ملاقات په داسې حال کې کړی چې د متحده ایالاتو او اروپایي انډیوالانو ترمنځ د ایران سره د اړیکو په سر اختلافات رامنځته شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافیه سردار تاسو ته دراوړئ.
د فرانسې، برتانیې او جرمني په شمول مهم اروپایي هیوادونه د ایران په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له پالیسۍ کلک مخالفت کوي او وایي چې د ښاغلي ټرمپ دا غوښتنه به ونه مني چې له ایران سره خپلې تجارتي اړیکې وشکوي. خو سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره له امریکایي مشرانو سره مذاکرات جاری دي. ترامپ یو ځل بیا خپله مخکنۍ ادعا تکرار کړه چې اروپایان له امریکا سره منصفانه سلوک نه کوي، خو په عین وخت کې د سټولټنبرګ څخه له دې امله مننه وکړه چې د ناټو غړي هیوادونه یې وهڅول چې خپلې دفاعي بودیجې لوړې کړي. ترامپ څو ځلې شکایت کړی و چې اروپایي انډیوالان یې د ناټو د تړون مصارف په سمه توګه نه ورکوي او ټول بوج یې متحده ایالاتو په غاړه اخیستی دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم د دې ساعت څو نور خبرونه. متحده ایالات په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت د ودانۍ یوه برخه په اصطلاح په هغه غیر علاقه کې جوړی چې په 1944 میلادي کال کې په مئی کې د عربو او اسرائیلو د لومړۍ شخړې بقایا ګڼل کیږي. په دغه ځای کې په 1933 میلادي کال کې انګریزانو میلمستون جوړ کړی و او د فلسطین لپاره هائی کمیشنر پکې اوسېده. او د 1949 میلادي کال د اپریل په 13مه اردن ته حواله شو. خو کله چې د اردن پاچا ملک حسین په 1933 میلادي کال کې پر ختیځ بیت المقدس باندې د خپلې واکمنۍ له لاوې نه صرف نظر شو، اسرائیلو په لویدیځ بیت المقدس کې مدغمه کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فلسطین د آزادۍ د سازمان یا پیلو د لوړپوړ غړي له قول لیکلي دي چې دغه سیمه د اسرائیلو برخه نه ده او د فلسطینیانو سره د صلح په مذاکراتو کې باید سرنوشت معلوم شي. او د متحده ایالاتو د سنا مجلس د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د نوی رئیس په توګه د جینا هسپل منظوری ورکړه. داود دې سات
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې په ملاتړ د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو لپاره کار کوي. د دغه شورا ویاند وایي تر اوسه لا د دغې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې باره کې په مکړې له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دیني عالمانو ترمنځ د انډونیزیا د بګور په ښار کې زیرې اړخیزې غونډې پر مهال د افغانستان او پاکستان دیني عالمانو د دغو دوه هیوادونو د دیني عالمانو ترمنځ هم د یوې ګډې غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه. د سولې عالي شورا وایان سید احسان طاهري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس دغه شورا د دغو دوه هیوادونو د دیني عالمانو د غونډې د جوړېدو لپاره کار پیل کړی دی. د سولې د عالي شورا وایان وایي دا لا څرګنده نه ده چې دغو دوه هیوادونو د دیني عالمانو غونډه به په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس په نوښت د اسلامي هیوادو د دیني عالمانو د غونډې چې د جوړې په میاشت کې جوړېږي د مخه او یا هم وروسته جوړې شي.
اما یک پروسه است آغاز شو.
دا یو بهیر دی پیل شوی دی. انشاءالله د افغانستان خلکو ته ګټور دی. په افغانستان کې جګړې پای ته رسېدو لپاره ګټور دی، تر څو هغه شمېر پاکستاني دیني عالمان چې په افغانستان کې جګړه جهاد بله او په پاکستان کې جنگ سره مخالفت کوي هغوی په دې پوه شي چې کله په یو هیواد کې جنگ او جهاد په اړه بحثونه کیږي، ګاونډي اسلامي هیواد هم د دغه هیواد سره یو شان دی.
برابر مر به کشور است.
خاغل طاهری وای چی په اندونیزیا کې د دې هیواد د غونډې په پای کې په خبره شوی اعلامیه کې د پیغام پاکستان په نوم د 1300 پاکستانی دینی عالمانو په توا هم تایید شوی ده. تیر اونۍ د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو په یو ګډه غونډه کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړې او یو دولس مادهیز پریکړه لیکي خپور کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په پاملرنې د چارو یو شمېر کارپوهان د دغو دوه هیوادو دینی عالمانو غونډې نتایجو ته ډېر هیله من نه دي. د افغانستان د چارو یو کارپوه د کابل پانتون استاد فیض محمد ځلان وایي چې دا غونډې د یو فشار لاندې جوړېږي.
داسې دولتونه عموما په لویه کې د سترو فشارونو تر اغېز لاندې خپلې تګلارې بدلوي. له دې امله تمه نه کېږي چې دغه د علماو مجلس کې یو ستر فشار واوسېږي، مګر هم د یو نیک اقدام په سترګه ورته کتلی شو. هیله ده چې همدې بحثونو له لارې نه موږ افغان سولې ته یوه دریڅه پرانیسو.
خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر اغا په دې باور دی چې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په غونډه کې داسې دینی عالمان چې د اکبر اغا پر وینا د دغو دوه هیوادو د حکومتونو تر اغېز لاندې نه وي ګډون کی نو ممکن خې پیلې بولري.
دلته موضوع د سیدی چې د حکومت او علما چې دی ک پاکستان کې دیم جنگونه روان دي، الته د پاکستان د حکومت په ضد باندې جنگونه روان دي، ک افغانستان کې دی د افغانستان د حکومت په ضد باندې جنگونه روان دي. په جنگ کې به سړی داسې نه وایي چې هغه طرف چې د حکومت په مقابل باندې وي سړی به هغه ته ملامتیا وایي، خو البته په حکومت کې به هم خالیګاوي وي، ملامتیاوي به وي په حکومت کې. نو هغه علما چې هغه د حکومت علما وي هغه خو د حکومت ملامتیا نه منی او یوازې په هغه مخالفینو باندې ملامتیا وایي. هغه علما چې هغه مستقل الفکر علما یي هغه حق و واقعیت ته پوري په واقعیت باندې یو خبره کوي، نو په دغه نسبت باندې به د دوی خبره تاثیر ګذاره وي.
افغان حکومت د دینی عالمانو په مرسته د جګړې د شدت د کمېدو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې طالبان لخوا د خندق د عملیاتو د اعلان وروسته په تېرو درې اونیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړې تودې شوې دي. طالبانو تېرې سې شنبې په ورځ د پراد مرکز د نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې دغه ښار ځینو برخو ته هم په نوتلو بریالي شو، خو طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت وروسته د دغه ښار څخه وتلو ته اړ شول. نن د پرا ولایتي چارواکو په یو ګډ خبري کانفرانس کې چې د پرا ولایت والي، امنیت قومندان، ملي امنیت رئیس سربیره د ظفر کلي اردو قومندان هم پکې ګډون کړی وو، ویل چې د پرا له ښار څخه طالبانو د وتلو وروسته په دغه ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې افغان ځواکونه وایي چې د تالاو برفاک ولسوالۍ له وسلوالو بیرته ونیوله. د دفاع وزارت ویلي دی چې په عملیاتو کې یو ویشتنه مخالف وسلوال وژل شوی دی. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د دفاع وزارت لخوا خبر شوی اعلامیه وایي چې د بغلان، تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یو عملیات پیل کړی دی چې پکې یو ویشتنه وسلوال مخالفین وجل شوی. اعلامیه زیاتوي چې د یو لستنو جسدونه یې سره صلیب ته سپارلی دي. د دغه ولسوالۍ د سقوط پر وخت د 15 وجل شوو سرتیرو جسدونه هم سره صلیب ته سپارل شوی چې د هغوی کورونو ته انتقال شي. د بغلان، تالاو برفک ولسوالۍ چې نن یې 14 ورځ وه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي او نن مازیګر مسؤلین ویل چې افغان سرتیری د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتی دي. د تالاو برفک په سقوط کې په لسګونو افغان سرتیری وژل شوي او زغروال وسایط طالبانو نیولي وو. د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ویل چې کېدای شي د ولسوالۍ سقوط یوه معامله وي. تورن عبدالله د ځانګړو قواوو یو تن قومندان دی چې په تالاو برفک کې عملیات مخکې وړي. هغه وایي چې دوی یوه لستنه وسلوال طالبان وجلی دي.
د نتیجه 11 نفر دشمن کشته شدن، یک تعداد تجهیزات زیاد شون و دست ما رسیدن که جمله سلاح کلاشنکوف است، آر پی جی است.
د جګړې په نتیجه کې یوه لستنه وسلوال مخالفین وجل شوي او د دوی وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. خو د دفاع وزارت په اعلامیه کې د 22 تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې ده. په دغه عملیاتو کې د ملي اردو یو تن جنرال سید ملک وایي چې صاحبه له ماینونو پاکوي، نو بیا به د تالاو برفک ولسوالۍ ته داخليږي.
اوس فعلا موږ قوتونه د ولسوالۍ په شاوخوا کې دي، ولسوالۍ ته موږ داخل نه یو شوي. په دې خاطر نه یو داخل شوي چې تعمیرونه تخریب شوي دي. څو چې دغه ساحه د ماینه پاکه نه کړو بیا به نه ورسته، ولی فعلا دښمن په دې ساحه کې وجود نه لري. بعضې نفر متولي شوي وو، تقریبا اضافه د 30 نفرونه موږ د درو ورځو شاوخوا کې د موږ د پیلوټانو هلیکوپټرونو په مختلفو ځایو کې نشستونه ورته وکړه. څوک چې متولي شوي هغه یې د مختلفو ځایونه پورته کړه. اضافه د څلوېښتو نفرونه یې ژوندي انتقال کړل.
له دغې مرکې وروسته د تل او برفک ولسوالۍ د افغان ځواکونو لخوا تصرف شوه او افغان ځواکونه د دغې ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل. د قندوز قلیزال په ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه بیا پیل شوې ده. د دغې ولسوالۍ ودانۍ د اقتپی د بازار ختیځ سر کې موقعیت لري چې د قندوز د ښار لخوا اویز مکو ته ورکوزیږي، خو طالبان د اقتپی په بازار کې ځای پر ځای شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د اقتپی بازار د جګړې میدان دی. افغان ځواکونه د ولسوالۍ او قماندانۍ په ودانیو کې او وسلوال طالبان د بازار په منځ کې په سنگرونو کې دي. له سیمې څخه یو شمېر هغه کورنۍ چې مستقیم له جګړې څخه متضرر و وتلي دي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان او چورې ولسوالیو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو ډلې زبردونه لتیر ورځ راهیسې پیل سوي. د بلې خوا د روزګان د ولایت لسګونو اوسیدونکو د اعتراض په توګه پر مرکزي حکومت باندې غږ وکړ چې که دې ولایت ته پام ونه کړې نو ممکن یو ځل بیا به د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ سي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
ځایي چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د ولسوالۍ تر مرکز رسېدلي، خو تېره شپه یې هوایي قواوو مخه نیولې. د خاص اوروزګان ولسوالۍ امنیه قمندان نظر محمد وایي چې تېره شپه ناوخته دې ولسوالۍ ته کمانډو او د 444 قطعې سرتیري رسېدلي او د ولسوالۍ د سکوت مخه یې نیولې. خو د روزګان د بلې ولسوالۍ چورې ولسوال امین الله خالقي بیا وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ د مرکز تر څنډو رسېدلي او له څلورو خواو یې پر ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې وسلوال د ولسوالۍ د سکوت هڅه کوي. پر همدې مهال د روزګان ولایت اوسیدونکو په یوه اعتراضیه حرکت کې اندېښنه وښوي چې په دې ولایت کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختو نښتو دوی اندېښمن کړي دي. د روزګان اوسیدونکي پر مرکزي حکومت باندې غږ کوي چې که دې ولایت ځانګړې پاملرنه ونه کړي نو د دوی په باور ممکن وسلوال طالبان یو ځل بیا د ترینکوټ ښار تر دروازو پورې ورسیږي.
په ټولو ورسوالۍ بیا ملر سوي دي. ټولو ورسوالۍ مثال لارې بندې داسې مرکزي دولت پاملرنه روزګان ته نه کوي نو دا د هغه خپله ګناه ده. خپله دغه ده چې مثال دا که وکیلان هلته ولاړ شي موږ وکیلانو ته هم دا خواهش دی، دا مور ارزو ده چې مه کوئ، د خدای پاره دی ټیکهداري مه راباندې کوئ. دلته روزګانانو ته رای وخی، روزګانیانو ته وګورئ چې دا موږ په څه ور کې سره لغړو، ولې داسې کیږو.
د روزګان ځایي اوسیدونکي زیاتوي چې د دوامداره نامنیو له کبله دا ولایت له مخکې له ګواښونو سره مخ دی، خو نو نامنیو د خلکو ترمنځ بې باوري نوره هم زیاته کړې ده. ځایي اوسیدونکي زیاتوي چې په تېره میاشت کې دوه ځله د کندهار او روزګان لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ولسوالیو لارې هم د تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې دي.
اوس بیا غواړي چې روزګان د ناورین او د سکوت سره مخ کې د پرا چمپو وکړي.
د روزګان امنیتي مقامات بیا په دې ولایت کې ورسوي نامنیو ته په غبرګون کې وایي چې تازه د میکواوی د جګړو سیمو ته رسېدلي او د وسلوالو د وړاندې تګ مخه نیولې. خپله وسلوالو طالبانو د روزګان د تازه نشوت په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورت ته. د خوست د موساخیلو د ولسوالۍ قومي جرګې پریکړه کړې چې که څوک خپل نجونې ښوونځیو ته ونه لیږي 15,000 افغانۍ به قومي نغه ورکوي. د پوهنې مسؤلین، د ښځو د حقونو فعالان، دا کار د معارف د پیاوړتیا او د ښځو د چټک پرمختګ لپاره خورا مهم ګام بولي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
د خوست د موساخیلو ولسوالۍ قومي جرګې پریکړه کړې چې هره کورنۍ به پرته له کوم عذر څخه خپل نجونې د هلکانو په څیر ښوونځیو ته لیږي، څو روښانه راتلونکی او پرمختللې ټولنه ولري. د موساخیلو ولسوال ګلاب منګل امریکا غږ ته وویل چې د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ هر هغه کورنۍ چې له دې پریکړې سرغړونه وکړي 15000 افغانۍ به قومي جرګې ته د ناغې په توګه ورکوي.
بعضې خلک یا ځینې په خپلو جونو باندې سبق شرم ګڼي، خو موږ د فکري رغونې یا د ما پوهې له لارې د مشرانو ځوانانو علما کرامو سره د ناستو په نتیجه کې دې ته ورسېدو چې وکولای شو چې موږ د مسافرو په ولسوالۍ کې نجونې مکاتبو ته ولګو تر هغه وخته پورې چې دوی لوړې زده کړې وکړي، چې نجونې د مکاتبو څخه نه وباسي تر دولسم ټولګي پورې، هم تر پنځمه پورې به دوی خپلې نجونې باندې زده کړې کوي.
دا د پکتیا د لږې منګل وروسته چې خلکو یې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ له کبله قومي نغه تړلې، په سویل ختیځو ولایتونو کې دویمه قومي پریکړه ده چې د نجونو د زده کړو په برخه کې کیږي. د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال په دې نظر ده چې دا ډول قومي پریکړې د نجونو د زده کړو په مخ کې شته کلتوري مسایل او خنډونه له منځه وړي او د زده کړو د لازم اسانتیاو پر مسته کولو کې به ډېره مرسته وکړي.
دا به د ښځو لپاره ډېر چټک پرمختګ وړو ګرځي، دې له خاطر چې موږ که ښارونو کې حتی د ولسوالۍ خلک هم په ښارونو کې میشت دي، هغوی په مکاتبو ته ځي، نجونې درسونه وایي، یا دا تر پوهنتون تر کچې رسېدلي، اما په ولسوالۍ کې هغه عنعنوي مشکلات چې حاکم دی په ولسونو باندې قانون نشي خلک پلي کولی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د زده کړو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهې کچه مخ پر زیاتېدو ده، د زده کړو د بهیر د پیاوړتیا لپاره له دولت سره د عامو خلکو مرسته او همکاري د پام وړ ده. په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي هڅه به وکړي چې پر کابل سربیره د نړیوالو مرستندویو ادارو توجه راجلب او په موساخېلو ولسوالۍ کې نجونو ته د زده کړو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
د مسافر په ولسوالۍ کې دا پریکړه چې شوې دا ډېره پر ځای ده. د معرف وزارت اوس په دې هڅه او هان کېدی شي یو شمېر مؤسسې او انجوګانې چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي پیدا کړي، وایي هڅه یې څو په هغه ولسوالۍ کې د نجونو لپاره د زده کړو امکانات رامنځته کړي. او زه په دې باور یم چې که دا ډول تړونونه د خوست په مختلفو ولسوالیو کې وشي، نه یوازې دلته به موږ د نجونو زده کړو لپاره لاسرسی ولرو، بلکې وبه توانیږو چې تر ممکنې کچې د دوی لپاره د مختلفو نړیوالو ملي مؤسساتو او انجوګانو څخه امکانات هم را پیدا کړو.
دا مهال په خوست کې سباندې 300 زره زده کوونکي په 306 نوي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا له دې جملې څخه شاوخوا 120 زره نجونې دي او دا شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم نړیوال رپورت. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا د متحده ایالاتو هغه پریخ کړه په سختو ټکو غندلې چې خپل سفارت یې د اسرائیلو د تل ابیب د ښار څخه بیت المقدس ته انتقال کړي، او ډیرو استازو دغه ګام پارونکی عمل بللی دی. ځینو نورو استازو بیا په دې وروستیو کې د غزې او د اسرائیلو په سرحد کې د فلسطیني مظاهره چانو د وژلو په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانن رپورټ راکوي.
د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غزې او اسرائیلو په سرحد د اسرائیلي ځواکونو لخوا د فلسطیني مظاهره چانو وژنه په سختو ټکو غندلي او د خپلواک نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. زیاتره ګډونوالو دغه راز د امریکا هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس ته خپل سفارت انتقال کړل او ځینو بیا دغه ګام پارونکی وبلی. د عربي ټولنې مشر احمد عبدالغیت دغې غونډې ته وویل چې د امریکا دغه ګام د نړیوال قانون خلاف کار دی.
نحن امام حاله من العدوان السافر على القانون والشرعيه الدوليه جسدها نقل السفاره الامريكيه لدى دوله الاحتلال.
عبد الغيات دي دا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو دغه پریکړه به د اسرائیل تشدد وحڅوي. په دې ورستیو کې د اسرائیل ځواکونو په فلسطینی مظاهره چانو ډزې وکړي، خو د امریکا چارواکو بیا د دې تشدد پړه د حماس پر ډلې ور اچوي. د فلسطین ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی هم دا کار سخت وغندی او دا د اسرائیلو په طرفداري د امریکا دوه مخې پالیسي وبلله، او د امریکا غو پریکړه چې سفارت انتقال کړي هغه ته د یو تاریخي غلطي خطاب ورکړ. د ول
نلتقي اليوم على وقع مجزره دمويه عنصريه ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بدم بارد ضد ابناء شعبنا.
د غزه په سرت په سولېزو مزارچانو تشدد چې د غشتنې کوله چې خپل حق سیمه ته برت استانسي چې دا وخت په اسرائیلو کې دننه دي. ریاض مالکی دغه ګام بیرحمه قتل عام وبله. هغه وای عربي ډیپلوماټان به په خپلو کې اعتبار بیلوي چې د وژنو پر ضد کوم عملی اقدام ونه کړ. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی چې د هیواد زیاتره خلک یې په اصل کې د فلسطین دي په اسرائیل سخت لفظي انتقادونه وکړل. هغه وویل
ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقيه والانسانيه والقانونيه واطلاق تحقيق.
هغه په نړیوال ټولنې ټینګار وکړ چې په دې اړه خپل اخلاقي ذمواري پوره کړي چې د ورته په سولې زو مزارچانو د نه منلو وړ قتل عام وبله. هغه په دې هم انتقاد وکړ چې بیت المقدس یو قبضه سیمه سیمه ده او د دې شهر د برخلیک پریکړه یعنی نوی فلسطینی دولت د ازادۍ په بنسټ بکیږي. د سعودي د بارنیو چارو وزیر عبدالجوبیر چې د بارنیو چارو وزیرانو د غونډې مشري کوله خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې عربي ډیپلوماټان به خپل مقدمه اوس ملګرو ملتونو ته یوسي او دوی به د دې هڅه وکړي چې خپل پریکړه لیکونه به په سیاسي عمل بدل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په اسرائیلو باندې انتقاد کړی دی چې په سیستماتیک ډول فلسطینیان له بشري حقونو څخه بې برخه کوي. د امریکا غږ خبریال مایکل برون په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
زید رعد آل حسین ویل یو اشاره نه ملونه کسان د غزې د تړانګې په یوې زهرجنې خرابه کې له پیدایښت نه تر مرګ پورې په پنجره کې اچول شوي دي. د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو د عسکرو د ډزو نه وروسته زید د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاصې غونډې ته وویل په سرحد کې د عمومي احتجاج په وخت کې تقریبا 60 فلسطینیان ووژل شلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زیاد راد آل حسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
دی اسرائیلی پرایم منیسټر بنجامین نتنیاهو هاز اولسو ډیسکرایبډ دی ډیمونستریټرز اس بینګ پېډ بای حماس اند هاز سډ دی اسرائیلی سکیورټی فورسز ټرای ټو مینیمایز کیژوالټیز بٹ دیر اس لټل ایویډنس اف انی اٹمپټ ټو مینیمایز کیژوالټیز آن منډے. Although some of the demonstrators threw Molotov cocktails used slingshots
to the Israeli Sadr Azam Benjamin Netanyahu why dagh ihtijaj kawun ko ta Hamas paise war kade aw de Israeli amnati quwa koshish kaw che talafat kam ki magar das shawahid nashta da che dushanbe pa urad de talafat to kame do koshish chawi که څه هم چې ځینو مظاهرچیانو د بوتلونو او تیګ ګوزارونه کول د اسرائیلو خوا ته اور اخیستونکي شیان غورځول او کوشش یې کاوه چې د غزې د تړانګې او اسرائیلو ترمنځ د دوه کټارو په خلاف د فلز د پرې کولو لالینه کار اخیسته او داسې نه ښکاره کېده چې یوازې دغه اقدامات سمدستي ژوند یا ټپي کېدو ته ګواښ و چې د قوې استعمال یې توجه کړی وي. په دغه غونډه کې به په داسې و پریکړه باندې غور وشي چې د تحقیقاتو د بین المللي مستقل کمیسیون لپاره غوښتنه پکې کیږي. اسرائیل او امریکا په پرله پسې توګه په دغه شورا باندې انتقاد کوي چې د اسرائیلو ضد طرف نیسي.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټی کې جمهور رئیس اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي همکارۍ او سازمان یا OIC په فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته رسیدلی دی. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د مرکزی استخباراتو یا CIA د نوي رئیس په توګه د جینا هاسپل منظوري ورکړې ده. هغه لومړی ښځه وه چې جمهور رئیس ټرمپ دغه مقام ته وټاکله. د سنا د مجلس ځینو غړو د هغه د سابقې باره کې او هم د ټیریزم په شکل نیول شوو کسانو ته د قید او اسارت په وخت د شکنجې ورکولو په شمول د ځینو مسایلو په باب اندېښنې درلودلې. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ساري او وژونکي ناروغۍ ویروس د خپرېدو په حالت کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د خلکو ژوند د غټ خطر متوجه کړی دی. د منباکا د ښار په 150 کیلومتره کې په ترافیکي سیمو کې تر اوسه پورې درې کسان په دې موزي ناروغۍ اخته شوي دي او نورو کسان ته هم د خپرېدو په حال کې دي. او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون واشنگټن ته سفر کوي. نوموړی غواړي چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ په سنگاپور کې د جون په 12مه الی غونډه له ناکامۍ نه وژغوري دي. په لندن کې پولیسو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. سبا د شنبې په ورځ د برېټانیا د شاهزاده هری او میگن مارکل ترمن د واده رسمي مراسم سرته رسول کیږي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر منوسی چې زموږ بل خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم.